دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانیم پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان په خوانی ولسمشر امید کرزی وایي چې په هیڅ دولتي تشکیل کې به برخه وانه خلی د امید کرزی له دفتر څخه د یک شنبه په ورځ په خبرې سوي اعلامیه کې ویل سوي چې د یو د یو وګړي په توګه به د سولې برخه کې خپلې هڅې جاري وساتي خو زیاتوي چې په هیڅ دولتي تشکیل کې به برخه وانه خلی شغلی کرزی په داسې مال دا څرګندونې کوي چې تیر شپه د ولسمشر غنی لخوا د نوموړي نوم د ملي مسالې عالی شورا د غړو په لیست کې اعلان شو د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې دغه شورا په هیواد کې د سراسري سولې په اړه د ملي اجماع درامسته کېدو او د هغه سیاسي توافق پر اساس جوړ شوی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی مشر ډاکټر عبدالله ترمنځ سوی و د ولسمشرۍ ماڼۍ د شورا ته د شپږ څلوېښت کسانو نمونه هم لیږلي دي او د ملي روغې جوړې عالي شورا ته یو اونۍ وخت ورکړی چې د شورا د عمومي مجمع د غړو لیست نهایي کړي د امریکا د اوریګن ایالت د پورتلند په ښار کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ملاتړو او د تورپوستو د حقوق فعالانو د مزارچانو ترمنځ نشته سوي ده د پولیسو چارواکي وایي چې یو کس په ډزو کې وژل شوی دی چارواکي وایي چې دغه پیښه د شنبه په ماښام سوي ده د پولیسو چارواکي وایي چې دا نه معلومه چې ډزې د مزارچانو ترمنځ د خوډب سره کم تړاو لري او کنه راپورټونه وایي چې نشته لاغه ورسته سوي چې د ولسمشر ترامپ د ملاتړو د موټرو کاروان د تورپوستو امریکایانو د ملاتړو د شاوخوا شپږ سوه مظاهره کوونکو سره مخامخ شو دغه ډزې له یوې اونۍ مظاهرو وروسته سوي دي دغه مظاهرې د امریکا د ویسکانسن ایالت د کوینا په ښار کې د پولیسو لخوا د یو تورپوستي امریکایي د وژلو وروسته پیل سوي دي پولیس ویل دي چې د ډزو وروسته یې لس تنه نیولي دي خو دا نه ده روښانه چې دغه نیول سوي کسان د ټرمپ ملاتړي دي او که د هغه پر ضد مظاهره کوونکي دي داسې توقع ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د سه شنبه په ورځ د ویسکانسن ایالت ته سفر وکړي او د امنیتي چارواکو سره به وویني د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یک شنبه پر ورځ وویل چې اسرایل د عربي نړۍ د څو هیوادونو سره په پټو خبرو بوخت دی چې اړیکې ورسره نورمالې کړي هغه دا خبره راغله ورسته کړې ده چې د اسرایلو او د متحده عربي اماراتو ترمنځ د اړیکو د اډې کېدو وروسته لومړی تجارتي پرواز به پیل شي د اسرایلو صدر اعظم وویل اسرایلو سره د اړیکو د نورمال کېدو پر هدف د عربي او اسلامي هیوادونو د مشرانو سره نور ملاقاتونه هم سوي چې تفصیلات نه دي خبره کړل سوي هغه د کوم هیواد نوم یاد نه کړ د امریکا په منځګړیتوب د اسرایلو او د متحده عربي اماراتو ترمنځ د اګست په 14مه یو موافقه اعلان شوه چې د هغه وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې اوس عادي سوي او متحده عربي امارات د خلیجي هیوادونو لومړی او د عربي نړۍ د اردن او مصر وروسته درېیم هیواد شو چې د اسرایلو سره اړیکې عادي کړي د اسرایلو او متحده عربي اماراتو ترمنځ به د لومړی تجارتي الوتکې پرواز نن د دوشنبه په ورځ وي چې د اسرایلو یو هیئت ترڅنګ د امریکا د سپینې ماڼۍ سلاکار جیرډ کوشنر هم متحده عربي اماراتو ته ولاړ سي دا تیار دی چې ویلي لبنان یوې نوې سیاسي موافقې ته اړتیا لري هغه دا تبصره لاغه وروسته کړې ده چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون په دې میاشت کې دوهم ځلې بیروت ته سفر کړی او په دغه هیواد کې سیاسي اصلاحاتو او د بیا رغونې غوښتنه کړې ده هغه دا خبره لاغه وروسته کړې ده چې په دغه هیواد کې د نوي صدر اعظم په نوم مشورې روانې دي د ماکرون په ګډون د لویدیز مشرانو د اګست څلورمې چاودنې وروسته د لبنان د خلکو غوښتنو سره یو ځای سول چې وایي په دغه هیواد کې سیاسي بدلون ته اړتیا ده د بیروت په زورور چاودنې کې د یو سلاتیا څخه زیات کسان وژل سول او د شپږ زرو څخه زیات زخمیان سوي وو د فرانسې د پوځ یو ډګرمن چې په ایټالیا کې د ناټو په چوکاټ کې کار کوو په دې تورن سوی دی چې د لوړې کچې حساس معلومات یې د روسیې استخباراتي ادارې ته ورکړي دي د اروپا یو په نامه راډیو په راپور کې ویل سوي دي چې دغه عسکر فرانسې کې نیول سوی او په خیانت تورن سوی دی د فرانسې چارواکو دانه تایید کړي چې دغه جګپوړی پوځي افسر کوم بهرني هیواد ته حساس معلومات ورکول خو د دفاع وزیر فلورنس پارلی ویلي چې دغه پوځي افسر نه د جدي امنیتي سرغړونو په تړاو تحقیقات روان دي د فرانسې چارواکو ای پی خبري اژانس ته ویلي چې دغه پوځي افسر د اګست د میاشتې پر یوویشتمه ونیول شو په هغه دا تور دی چې بهرني هیواد ته د ملي دفاع د حساسو معلوماتو پور کولو د هیواد اساسي ګټې د خطر سره مخامخ کړي دي او د نړۍ په سطحه د کرونا وایرس مثبتې پیښې د یک شنبه په ورځ د 15 میلیونو څخه اوښتې دي د خبري اژانسونو په حواله دغه وایرس مثبتې پیښې اوس د امریکا متحده ایالاتو وروسته په هند کې په زیاتېدو دي د امریکا د جان هاپکنز پونتون د شمیرو لمخې په نړۍ کې د کرونا وایرس یا د کووید 19 ناروغي د مړو شمیر تر 3 لک 40 زرو څخه اوښتې دي دا خبرونه ستاسو د امریکا جا د واشنگټن د استودیو څخه اوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د مصالحې د عالی شورا د جوړښت او د غړو د لیست د اعلان وروسته د دې شورا سره مخالفتونه مخ په زیاتېدو دي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په دې شورا کې خپل غړیتوب نه دی منلی. ځینو ځوانانو او میرمنو همداشان درېمګړو اړخونو هم په دې شورا اعتراضونه کړي دي. په همدې حال کې جمهور رئیس غنی د عاشورا مراسمو ته وینا کې ویلي دي چې سوله د سیاسي معاملې له لارې د واک ویشل نه دي. رحیم ګل ساروان د کابل نه راپور شاکړي.
د مصالحې د عالی شورا د غړو په لیست کې لومړنی نوم د پخواني ولسمشر حامد کرزی او خو پخواني ولسمشر له دې شورا وتلی او غړیتوب یې نه دی منلای. پخواني ولسمشر حامد کرزی په یو اعلامیه کې ویلي چې د سولې لپاره خپل هڅه او کوښښ د یو غړي په توګه جاري ساتي او د هدف ته رسیدو کې له خپل ټول توان کار اخلي، خو په هیڅ حکومتي تشکیل کې به برخه وانه خلي.
سولې د پروسې هڅې ملي هڅې دي او په دې لار کې د افغانستان پخوانی ولسمشر خو هم کوشش کاوه، اوس هم کوشش کوي، پاینده کې به هم کوشش کوي. د نن نه تقریبا دوه درې میاشتې د مخه جناب کرزی صاحب ستانکزی صاحب ته ویلو چې ما نوم په دې لیست کې وانه چوي چې دا زه په یو دولتي چوکاټ کې راشم، خپل فعالیتونه ته به ادامه ورکوم. د سولې په لاره کې به
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د دفتر مسؤول جمال الدین اسحاقی امریکا غږ ته ویلي چې له دې شورا سره موافق نه دي. د صلاح الدین ربانی جمعیت اسلامي ګون هم وایي چې د شورا په غړیتوب به تصمیم ونیسي.
سره له دې چې جمعیت اسلامي ګوند د طالبانو په مقابل کې ډېر قربانیان ورکړي دي، دغه ګوند اوس هم رښتینی سولې ته ژمن دی. داسې سوله چې د جګړې ریښې وچې کړي او د څلورو لسیزو جګړې ته د پای ټکی کیږي. جمعیت اسلامي ګوند به ډیر زر خپل دریز د ملي روغې جوړې شورا د نوي تشکیل په تړاو
د مصالحې عالی شورا تیر ماښام د ولسمشر غنی د یو فرمان په اساس تشکیل شو. د دې شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله دی چې د یوې خزي په ګډون و مرستي اعلان لري. د رهبری د شورا د غړو ترڅنګ شپږ څلوي غړي لري، نونس جهادي او سیاسي مشران، نه دولتي غړي او اته میرمنې پکې شامل دي. ځینې مدني فعالان د دې شورا غړي اکثره تکراری څیرې غني.
په دې لیست متاسفانه هغه تکراری څیرې دي چې خلک واقعاً د دوی نه ستړي دي. همچنان د ځوانانو نقش ډېر زیات کم رنګه دی او اته ښځې په دې شورا معرفي شوې ده اکثرا هغه ښځې دي چې د ځوانانو انجونو استازیتوب نشي کولی. مونږ د نیوکې پرڅنګ دې ته هم خوشبینه یو چې حتی اقل سولې لپاره یو چتر اعلان شو، اوس په دې هیله یو چې دا مذاکرات ځل پیل شي.
خو یو شمېر نور بیا د سیاسیونو ترمنځ د اتحاد وایي
او د دې لپاره یو اتحاد او اتفاق ته ضرورت شته، او د افغانستان ولسونه، د افغانستان سیاسي ګوندونه، ملي شخصیتونه باید چې یو اتحاد ولرو تر څو چې موږ دا پروسه پشتیبانی کړو چې په افغانستان کې یو دایمي او بایزت سوله راغلي.
په همدې حال کې ولسمشر غنی د شورا په مراسمو کې نن یو ور بیا له جمهوریت کلکه ننګه کړې ده. ویلي دي چې سوله د سیاسي معاملې له لارې د قدرت د ویشلو په معنا نه ده، بلکې د تاوتریخوالي کمول دي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې د نړیوالو سره مشترکې ګټې لري او د زاریو په اساس روابط ورسره په مخ نه وړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، تاسې مخکې په خبرونو کې واوریدل چې ارګ د شپږ څلوېښتو کسانو نومونه د ملي مصالحې شورا دپاره اعلان کړي دي. مونږ په همدې ارتباط لږ مخکې د مصالحې د رهبرۍ د شورا د معاون حاجي صاحب دین محمد سره وغږېدو. حاجي صاحب دین محمد، ارګ د شپږ څلوېښتو کسانو نمونه د مصالحې عالی شورا ته لیږلي دي. د یو څو مهمو شخصیتونو نمونه معلوم دي، ذکر شوي دي، مګر د نورو نمونه نشته دي. تاسې د لیست لري پوهیږئ چې دي کې څوک څوک دي؟
زه دومره خبروم د څو ورځو راهیسه چې د مصالحې د عالی شورا د رهبری پر رهبری کې زه معاون د دې شورا یم.
ها،
دې نه خبروم او هغه تایید سویم ده، خو لکه دا نور لیست او دا شیان لا تر اوسه پورې ما کتلي نه دي. او دا داسې مده چې دومره من خبرو چې د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر اشرف غنی د دې ترمنځ د تفاهم په نتیجه کې به دالس جوړیږي او تر اوسه پورې د دې خبرې نه زنه پوه چې آیا د دیوانې غنیهایي تفاهم شوی دی کنه دی شوی خو د لیست چې دا اوس په لاسو کې ښکته پورته کیږي یعنی په ځکه تر اوسه پورې هغه رسمي دفتر ته موږ نه تللي او رسمي د دفتر د نوم د لیست تل راغلی نه دی ځکه زه سربان تفسیر نه سم کولای
موږ ته په رپورت کې دا معلومات راغلي دي چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي نوم په دې لیست کې دی او هغه خپل غړیتوب په دې شورا کې رد کړی دی ویلي چې زه په دې کې برخه نه اخلم همداشان د حکمتیار صاحب نوم په دې لیست کې راغلی دی د عبدالرب رسول سیاف صاحب نوم ذکر شوی دی هلته ځینې قومندانان پکې دي د ښځو نمایندګانې پکې دي نور نومونه نشته دی خو مخالفتونه د دغه لیست سره څرګند شوي دي چې دا مخالفتونه به په څه وجه یې ستا په نظر
زه خو دقیق نه پوهېږم دا غوی په خپل وایي دا داس یو خبره په خوا کې دا چې د ټول ملک په حساب باندې د یو رهبری شورا جوړیږي او دا مشران به پکې او دا چې اوس په تبن چې رهبری شورا کینو مثال یې شورا کې باندې هغه برخه واضح شوی نه ده او دوی د مثال یې شورا غړي ګرځي او اوس په کله کې دا خبره مرضی چې فلانی ویلی دی فلانی ویلی دی چې دا صلاحیت نه لري دا بل څه نه دی نو دا یقینا چې بیا خو وردایي ځکه چې صلاحیت هم نه لري او تاسو یو ځای کې ناشې چې هغه ګټه نه بیا خو تبن بیا د دې تایید نه کوي
یعنی د دې مخالفتونو یو وجه د صلاحیت نه درلودلو مسله ده کڅنګ چې دوی به صلاحیت نه لري ځکه دوی مخالفت کړی دی
نه دا څه خو ما خپل نه دی اوریدلې خو لکه دا چې د جنو او د خلینو دا اوریدل کیږي چې ځکه مخکې د فی ویل کېده چې د مذاکراتي ټیم په ډیر مکمل زیات صلاحیت نه لري بلکې د مصالحې شورا به دا دی به راځي مصالحې شورا سره به خبره کوي دی به ورته یو پېښلا ګایډلاین یا د غور کوي او اوس د مصالحې شورا هم په داسې یو شکل کې راغله چې شاید یو څه د خلګي هغه د اوس د مشرانو کې مخالفت کوي خو زه د فکر کوم چې دا یو څه یو کار شوی دی چې یا ټول سره مشوره نه شوی یا ټول مشوره نه اخیستل شوی ځکه هغه دا شی وس ځکه تر اوسه پر د ډاکټر صاحب عبدالله د دې خوانه کوم اکثر عمل دی باره کې نه دی راغلی او پاس د غنور مشران دی دغه خبره لکه یا زوستا چې خاني رئیس جمهور خبره وکړه یا مثلا د حکمتیار صاحب یا د خلیلی خبره وکړه د خلکو رد کړی دی
خلیلی صاحب خو یو بل خبره هم کړی دا هغه ویلی دی چې دوه کاله مخکې چې کله دای د مسول د عالی شورا رئیس وو هغه وخت د ډیر کوشش وکړه او خبره دې هتا رسیدلې و چې د طالبانو هیئت حاضر وو چې دوی سره خبري وکړي خدای وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی ورته ویلی و چې شلو دې صبر وکړه مګر دوه کاله تیر شو او خبري ونه شوه یعنی خبرو ته زمينه مساعده نشوه نواجی صاحب دین محمد اوس چې په دې لیست باندې دومره اعتراضونه کوي او مشکلات موجوده کدا مسله حل نشي بل خو ته هغه د بندیانو د تبادله مسله د چاغې کې جنجال موجود دی دوه مشکلات اوس پیښ شوه دا بین افغاني خبرو سرنوشت بسنګ شي
زه خو دا فکر کوم چې د بین افغاني خبرې کېدل دا مهم دي او د دې لپاره د بندیانو خلاصېدل مهم وو که په بندیانو کې داسې څوک وي چې هغه اوس یوکه موجود نه وي یا کومه څنګه پکې نو دا څومره بندیان چې خلاصيږي ادوړ نه بزمن غوښتنه دای چې دا خبره شروع شي او دا لیست کې د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی دوی تفاهم وکړ دي ترڅو سره توافق ته ورسیږي بیا هم داسې د نورو مشرانو سره خو خبره په هر صورت باید دوام شروع شي ترڅو پورې جنگ بند شي
ډیر مننه حاجی صاحب دین محمد کور دی ودار
کورونا یو ساري مرستي او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځان وساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه پریمنځو د ټوخي او پرنج په وخت د سمان او یا څنګهل خولی ته ونیسو د کور به ضرورت په هر ونوځو او د وټو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي زه شافیا سردار
د نوی اساسي قانون په باره کې د سوریایانو خبرې د سولې غوښتنې په اهداف سره پای ته ورسېدلې. د امریکا غوښته خبره لاله سرشلن په دې باره کې له جنیو نه دا رپورټ را لېږلې ده. په جنیو کې د وی هفته خبرې چې هدف یې د سوریې لپاره د نوي اساسي قانون د مساودې تیارولو په دې موافقې پای ته ورسېدې چې د نورو خبرو په باره کې به غونډه کوي، که څه هم چې د غونډې نیټه نه ده ټاکل شوې. دا اساسي قانون د پیچلي مساودې په باره کې کامیابی نه و ترلاسه شوې چې دا په سوریې کې د جنگ نه وروسته د حکومت جوړولو یوه مهمه مقدمه ده، لیکن په دشمنۍ کې کموالی هم نه راغلی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی پیټرسن په ژنیو کې خبرې مشکل یادې کړلې، مګر دا وایي د اساسي قانون 45 کسیزه کمیټه په اساسي خبرو کې د بوختیا مخه نشي نیولی. د ملګرو ملتونو د منځګړي او د کمیټې د غړو ترمنځ د تلونکي راتلونکي کس په حیث دا وایي دته د لیوالتیا خبره وه چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي. پیټرسن بیا وایي په څرګنده توګه لا تر اوسه قوي اختلاف شته، او البته زما سوریې ملګري هیڅکله د دغه اختلاف له څرګندونه نه ویریږي، مګر زه په فوق العاده توګه خوشاله یم چې واورم د کمیټې دواړه مشران په ډیره څرګنده توګه وایي دوی فکر کوي چې د مشترکاتو یو څو ساحې موجودې دي. پیټرسن وایي بیا غونډې ته سترګې په لار ده او دغه مشترکات به اساس وګرځوي. د هفته د غونډې پیل مشکلو غونډه د پیل کې دونې ورځې وروسته په موقت ډول وزنډول شو، ځکه د کمیټې څلور غړو د کووېډ 19 مثبتې علامې درلودلې. خبرې د دوه ورځو ځنډ نه وروسته بیا پیل شولې، کله چې نوو معاینو وښودله پخوانۍ معاینې په غلطۍ مثبتې ښودل شوې، که څه هم چې د کمیټې دغو څلورو غړو وروسته په خبرو کې ګډون وکړ. که څه هم چې دغه هفته له هغه څه نه لنډه وه چې پیشګویي شوې وه، پیټرسن وایي استازو وکړه شلو چې په یو بل باندې یو څه باور او اعتبار پیدا کړي، په داسې حال کې چې د جنگي خواو ترمنځ باور او اعتبار وده کوي، او دی وایي د کمیټې په کار کې به نور پرمختګ ولیدل شي. پیټرسن بیا وایي زه په دې عقیده ما چې لهجه احترامانه وه، ما د کمیټې له دواړو مشرانو او له غړو نه څرګند پیغام ترلاسه کړ چې وایي دوی بلې غونډې ته لیواله دي، او موږ به په څرګنده توګه هغه څه اساس وګرځوو چې تر اوسه پورې مو ورباندې خبرې کړې دي، او دا زما تشویق کوونکی نظر دی. د ملګرو ملتونو منځګړی وایي د آباد کمیټې د دواړو مشرانو سره غونډه وکړي چې د بل پړاو خبرو لپاره د ایجنډا په باره کې پریکړه وکړي. دا وایي یو ځل چې د ایجنډا په باره کې موافقه وشي، د بل غونډې لپاره به نیټه وټاکل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زنه شباشنان داد امریکا غد آشنا رادیو خبرونه ده.
یو شمیر عام افغانانو د افغانستان د حکومت او طالبانو نه د سولې د مذاکراتو د زر پیلیدو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي دي چې د بندیانو تبادله او د جګړې بندول د مذاکراتو د زر پیلیدو سره مرسته کوي. خبریال ابراهیم رحیمی رپورٹ را کړی دی.
که څه هم د ملي روغې جوړې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله تیره اونۍ ویلي و چې بین الافغاني مذاکرات به روانه اونۍ پیل شي، خو ظاهرا اوس داسې نه برېښي چې په دې اړه کوم پرمختګ شوی. په همدې حال کې یو شمیر عام افغانان له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه لري چې دغه مذاکراتو د شروع کېدو په مخکښته خندونه لري کړی او د مذاکراتو پر می سره راټول شي.
زه محمد یعقوب د خوصولت وسیدن کیم. د سولې په باره کې چې کومه لوی مشورتي جرګه افغان حکومت راغوښتې وه د شل ورځې مخکې، دې باره کې موږ دا غوښتنه چې افغان حکومت د خلکو رایه وغوښتله چې مقصد یې نه د څلور سوه بندیان چې د خلوص خلکو رایه ورکړله همه خلکو چېنې خلوص ده شي او دا کومه خبره چې دی د اوس مقصد خلوص کړی نه دی. موږ جدي غوښتنه دا ده چې د سولې خبرې وشي، یعنې بندیان خوښه شي او د سولې خبرې پیل شي.
نوم خنیف الله پیداده د خوست مرکز اوسیدونکو یم. طالبان هم دا غوښتنه ده چې باید اوربند اعلان کړي، موږ هغه حکومت هم دا غوښتنه ده چې اوربند اعلان کړي، موږ اوربند ته ډېره اړتیا لرو. اول اوربند اعلان شي وروسته بیا مذاکرات شروع شي.
که څه هم له یوې خوا د سولې د ټینګېدو هڅې دوام لري، له بلې خوا د هیواد په مختلفو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی، دې وضعیت زیاتره خلک د سولې پر پروسې بې باوره کړي دي. عام نظر دا دی چې د بندیانو د تبادلې ځنډ او په هیواد کې روان تاوتریخوالی د افغان سولې په مخ کې دوه عمده خنډونه بلل شوي. خلک د سرتاسري اوربند قایمېدو او د بندیانو د تبادلې غوښتنه لري.
نوم مینرال شاه نورانی د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی. شل نونس کولا، یعنی بیخي زیوته جګړه وشوه، زیوته بینه توی شوا او زیوت خلک لیمانځل وړل. نو د هر څه غوښتنه د هر وګړي دا غوښتنه ده چې باید د سولې خبرې شروع شي. خو په دې کې اوس څو اړخونه دي. افغان دولت غوړي چې لومړی د دوی سرتیری آزاد شي. په دې کې دویم غوښتنه د افغان دولت دغه ده چې موږ هغه بندیان چې موږ طرف آزادېږي دا تضمین د موږ ترو کې چې د دې جګړې لوکې ته نسي. نو طالبان هم دا غوښتنه کوي چې لومړی تاسې موږ بندیان خلاص کړئ، وروسته موږ بین الافغاني مذاکرات پیل او تاسې بندیان خلاصو. او افغان دولت دا ورته چې نه، ته لومړی مو بندیان خلاص کا او اوربند وکړه، یعنې وروسته زه ته خپل بندیان خلاصو.
نوم لطیف دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. خبرې دا باید پیل شي چې افغان دولت باید طالبانو ته زر اجازه ورکړي چې خوشی شي، او باید طالبانو دا کوشش وکړي چې اوربند وکړي. اوربند ته ډېر ضرورت دی، باید اوربند ضرور شي. اول قدم کې اوربند وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر تیره اونۍ د امریکا د سول انسټیټیوټ په وی آنلاین غونډه کې د وینا پر مهال ویلي چې تر راتلونکي اونۍ پورې به پاتې طالبان هم آزاد شي. تر دې مخکې طالبانو هم ویلي چې کله دوی د ورکړل شوي لیست له مخې ټول 15,000 طالبان خوشی شي، د بین الافغاني خبرو اترو پیلیدو ته چمتو دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پرون په لویزیانا او ټکساس کې هغه سیمو ته ورغلی و چې د لورا په نوم طوفان ځپلی دي. د اګست په 18مه د څلورو درجو په اندازه طوفان په دې ایالتونو کې لږ څه لږه 14 تنه وژل، ډیر کورونه یې ویجاړ کړل او په سلګونو زره کسان د برېښنا او د څښاک له اوبو څخه بې برخې کړل. چارواکو ویلي دي چې د ویجاړ شوو ځایونو بیرته رغول ممکن کلونه کلونه وخت نیسي. د هکله د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ورځې وروسته له هغه لویزیانا او ټکساس ته سفر وکړ چې څلور کټګوري طوفان دغه ایالتونو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د دغه کلکو طوفانونو له امله د شپاړستنو د مړ کېدو خبر ورکړ شوی. د سختو بادونو او سیلابونو له امله ګڼ شمیر کورونه او ودانی ویجاړې شوې دي. ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې لومړی له لویزیانا او بیا له ټکساس نه لیدنه وکړه چې د کترینا په نوم د مرګونی طوفان 15مه کلیزه وه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا غواړي دا موضوع یقیني کړي چې د امریکا د خونځي او پنګړونو کې زده کوونکي په دې پوه شي کله چې چینایي ژبه او کلتور انتخابوي د چین د کمونست ګوند او د دې د نمایندګانو لخوا په ښه توګه استعمالې دي. د بهرنیو چارو وزارت کانفوسیوس انسټیټیوټ امریکای مرکز یا سی آی یو ایس د چین د ولسی جمهوریت یا پی آر سی د یو خارجي ماموریت په حیث اړ پیژنې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویل سی آی یو ایس یو مرکز یا انټیټی ده چې د امریکا د پوهنتونونو په انګړونو او د لومړنیو متوسطه زده کړو په ټولګیو کې د بیجنګ نړیوال پروپاګند او د بدنیتۍ د نفوذ مبارزې ته پرمختګ ورکوي. د کانفیوسیوس انسټیټیوټونه په اساسي توګه د چین د حکومت لخوا تمویلېږي او د چین د کمونیست ګوند د بین المللي نفوذ او پروپاګند میکانیزم یا وسیلې یوه برخه ده. دغه غوره کول به سی آی یو ایس بند نه کړي یا پوهنځیو یا پوهنتونونو ته پکار ده چې انفرادي کانفیوسیوس انسټیټیوټونه وتړي. د دې په ځای د یو خارجي ماموریت په حیث د سی آی یو ایس غوره کول به د دې ډاډ ورکړي چې سی آی یو ایس ته په کار ده په منظم ډول د بهرنیو چارو وزارت ته د چینایي ادباو د پرسونلو په باره کې معلومات ورکړي چې خلک استخداموي، تمویلوي او فعالیت کوي. دارنګ راپورټ ورکول به امریکایي خونځیو ته اجازه ورکړي چې له معلوماتو نه ډکې پریکړې وکړي په داسې حال کې چې د دوی د پوهنتونونو په انګړونو باندې نفوذ څرګند شي او دغه پروګرامونه چې بیجنګ یې ملاتړ کوي باید دوام ولري چې خپلو زده کوونکو ته زده کړې وکړي. د اکاډمیشنانو د ملي اتحادی یا ان ای ایس په قول په اوس وخت کې په امریکا کې 15 کانفیوسیوس انسټیټیوټونه فعالیت کوي. 1500 ټولګي د کانفیوسیوس په کې دولس کمپسونو کې ټولګي دوام لري. اکثره دغه ټولګي د کانفیوسیوس انسټیټیوټونو پورې ارتباط لري چې مرکز یو پوهنتونونو کې ده. د کانفیوسیوس انسټیټیوټ په پروګرام باندې د چین د حکومت نفوذ او د چین د کمونیست ګوند ایدیالوژۍ تاثیر د امریکا د پوهنتونونو په انګړونو کې د اوږدې مودې لپاره د اندېښنې سبب دی. د مثال په ډول د اکاډمیشنانو ملي اتحادې د 2018 کال په راپورټ کې دا معلومه شوه چې د کانفیوسیوس انسټیټیوټونه ځینې فاکولټي تر فشار لاندې راغلي دي چې خپل ځان سانسور کې د سی آی ایس او کوربه پوهنتونونو ترمنځ تماسونه اکثره وخت څرګند نه وي. ځینو پوهنتونونو ته مالي امتیازات ورکول کېدل چې په پی آر سی دی انتقاد نه کوي او د کانفیوسیوس انسټیټیوټ سی آی په موادو کې د چین د تاریخ په باب معلومات اکثره وخت ورکول کېدل. د هغو موضوعاتو مخه نیول کېدله چې له بشري حقوقو نه د سرغړونو پورې اړه لرله. بیجنګ څخه باندې څلور لسیزې امریکایي ټولنې ته آزاد او څرګند لاره لرله په داسې حال کې چې د امریکایانو او په چین کې د نورو خارجانو لپاره چینایي ټولنې ته عین لار نه وه. د ختیځې آسیا او بحر کاهل د سیمې لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرسل ډیوډ سټیل ویل ویلې دغه روابط په وحشیانه توګه متوازن نه دي. زموږ هدف دا دی چې چین د شفافیت، څرګندوالي او شریکولو په اهمیت پوه کړو، مګر تر اوسه دغه شانتې کېږي او موږ به له خپل ځان نه د دفاع کولو اقدامات وکړو. دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.